وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. درنو دوستانو، سهار مو په خیر او نیکمرغه وسای. زموږ سلامونه او نیک هیلې ومنئ. د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو زه اجمل اند له خپل نورو همکارانو سره تود هرکلی کوم. نن د جمعې مبارکه ورځ ده. د 1491 هجري لمریز کال د وږي اسمبلی د میاشتې 24مه نیټه ده چې د 2012 میلادي کال د سپتمبر له 14مې سره برابر ده. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي چې په ټول افغانستان کې تاسو په منځنیو څپو 2296 اوریدلی شئ او همدارنګه په لویو ښارونو لکه کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، خوست، گردیز، جلال آباد، غزنی، لشکرګاه، کلات، پل علم، اسدآباد او یو شمیر نور ښارونو کې د اف ام په 15.5 اوریدل کیږي. د معمول سره سم نننۍ سهارنۍ خبری مجله پیلو. پیل د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو له سره ټکو کوو. په انټرنیټ کې د اسلام پر ضد د یو ډی فلم له خپرېدو وروسته افغان حکومت یوټیوب انټرنیټ پاڼه بنده کړې ده. د برتانیا د دفاع وزیر فلیپ هاموند وایي له افغانستان څخه له وخت څخه د مخه د یو شمیر برتانوي سرتیرو په وتلو غور کوي. او د روسیې ولسمشر په منځني ختیځ کې د روان حالت په اړه اندېښنه ښودلې. په مکرې بشپړ خبرونو ته، په انټرنیټ کې د اسلام پر ضد د یو ډی فلم له خپرېدو وروسته افغان حکومت یوټیوب انټرنیټ پاڼه بنده کړې ده. څو دا فلم په افغانستان کې څوک نشي لیدلی. رویټرز خبري اژانس د یو جګپوړي دولتي مقام له قوله چې د خپل هویت له ښودلو یې ډډه کړې رپورټ ورکړی چې وایي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د هیواد د انټرنیټي خدماتو وړاندې کوونکو ټولو شرکتونو ته ویلي چې یوټیوب پاڼه بنده کړي. د یو بل خبر له مخې، یو جګپوړي امریکایي مقام بلخ ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې ویلي چې امریکا د اسلام او مسلمانانو پر ضد نه ده. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیال هوګو لیرنس د بلخ له والي عطا محمد نور سره تر کتنې وروسته وویل چې د امریکا حکومت او ولس اسلام ته ډېر زیات درناوی لري. د وایي متحده ایالات او د امریکا خلک د مسلمانانو دین ته ډېر زیات درناوی لري. موږ په امریکا کې میلیونونه مسلمانان لرو او موږ پر خپلو دې مسلمانو هیوادوالو ویاړو. د امریکا د مسلمانانو ټولنې امریکا په یو ستر هیواد بدل کړی، خو په اوسني حالات کې آرامي ډیره مهمه ده او د خدای په نوم تشدد په هیڅ صورت کې سم کار نه دی. همداراز د بلخ والي عطا محمد نور په دې کتنه کې له خلکو وغوښتل چې آرام او سړه سینه دي وساتي. د بلخ والي پر خلکو غږ وکړ چې داسې احساساتي پرېکړې دې نه کوي چې خلکو ته زیان واړوي. د برتانیا د دفاع وزیر فلیپ هاموند له افغانستان څخه له وخت څخه د مخه د یو شمیر برتانوي سرتیرو د پوتلو د غور خبر ورکړی. نوموړي د ګارډن رسپانسر په مرکه کې منلی چې شپږ میاشتې مخکې برتانیې هڅه کوله چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر تر ټولو لوړ شمیر ته ورسوي او د اوږدې مودې لپاره یې وساتي. تمه کیږي چې د دې کال تر پای پورې به په برتانیې کې برتانیا 1500 سرتیری له افغانستان څخه وباسي. د دې سرتیرو له وتلو سره به په افغانستان کې 9000 برتانوي سرتیری په هلمند ولایت کې د افغان حکومت سره د مرستې لپاره پاتې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون د هغه لانجمن ویډیو فلم په جوړولو او خپرولو کې د خپل هیواد لاس لرل رد کړل چې د نړۍ د مسلمانانو غوسه یې پارولې. هیلری کلینټن وویل چې د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په اړه دا فلم بوګنوونکی او د غندنې وړ دی. د زیاته کړه دا ښکاري چې د دې کار د عاملانو ډیر ناوړه هدف د یو ستر دین بدنامول او د کرکې پارول و. میرمن کلینټن دا یادونه وکړه چې دی ویډیو فلم ته په تشدد سره ځواب ویل هیڅ راز توجیه نه لري.
It is especially wrong for violence to be directed against diplomatic missions.
دا په خاص ډول ناسم کار دی چې د ډیپلوماټیکو ماموریتونو پر ضد تشدد تلمن وویل چې دا هغه ځای دی چې اصلي هدف یې سوله او په ټوله نړۍ او کلتورونو کې د تفاهم رامنځته کول دي. حکومتونه موظف دي چې د دې ځایونو او خلکو ساتنه وکړي. د میرمن کلینټن له وینا وروسته په یمن، مصر، لیبیا، سودان، تونس او ایران کې نورې مظاهرې هم وشوې. د روسیې ولسمشر په منځني ختیځ کې د روان حالت په اړه اندېښنه ښودلې ده. ویلي دي روسیه ویره لري چې د منځني ختیځ سیمه د ګډوډۍ خواته ولاړه نشي. ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپله وینا کې چې پر تلویزیون خپرېده، په لیبیا کې د امریکا د سفیر او د هغه د دریو همکارانو وژنه وغندله. دا څلور امریکایان د هغه فلم په وړاندې د لیبیا په بنغازي ښار کې د مظاهرو په ترڅ کې وژل شول چې خپراوي اسلام ته سپکاوی بلل شوی. ښاغلی پوتین په دې اړه وویل:
людей, которые защищены между.
دوی موږ د ډیپلوماټانو د وژنې په اړه خبرې کوو. خلک چې نړیوال تړونونه یې ساتنه کوي او د هغوی د ژوند او سلامتۍ تضمین نړیوال قوانین کوي. هغه خلک چې دا قوانین په رسمیت نه پیژني نو هغوی نه یوازې ځان د قوانینو له لارې بلکې له وسني مدنیت هم باسي. د روسیې ولسمشر د منځني ختیځ له نوو حکومتونو چې په عربي نړۍ کې له پاڅونونو وروسته رامنځته شول غوښتنه وکړه چې په خپلو هیوادونو کې د امنیت بشپړه مسؤلیت په غاړه واخلي. او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ استادی اختر ابراهیمی د خپل دندې له منلو وروسته پرون سوریې ته د خپل لومړي سفر په ترڅ کې دمشق ته ورسید. نوموړی د ملګرو ملتونو د پخواني سرمنشي کوفی انان پر ځای په دې دنده ګمارل شوی. کوفی انان د سوریې د بحران پر سر په امنیت شورا کې د اختلافاتو له وجې په تېره اګست میاشت کې له خپلې دندې لاس واخیست. له دې مخکې د سوریې حکومت ویلي و چې اختر ابراهیمی به نن ماښام د بهرنیو چارو له وزیر ولید معلم سره په دمشق کې وګوري. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت دا نه ویلي چې ابراهیمی به له ولسمشر بشار الاسد سره هم وګوري او کنه. د بشار الاسد رژیم مخالف فعالان وایي په سوریه کې د تیرو 13 میاشتو بحران په ترڅ کې له 2000 زیات کسان وژل شوي دي. دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه مطالب لرو. ایساف ځواکونه وایي په نهو میاشتو کې د بهرنیو ځواکونو لخوا په ملکي تلفاتو کې په سلو کې 350 کموالی راغلی. په دې اړه په ریپورټ سربیره به مو له دې خبر کو چې افغان حکومت په انټرنیټ کې د اسلام پر ضد د یو ویډیو فلم له خپرېدو وروسته د یوټیوب انټرنیټ پاڼه بنده کړې ده او په ځینو نورو تدابیرو یې هم غور پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په هغه فلم کې د امریکا د حکومت لاس لرل رد کړي چې ویل کېږي اسلام ته پکې سپکاوی شوی. د غزنی د پونې ریاست څو تنو مدیرانو د دوی په وینا د رئیس د بې کفایتۍ په اعتراض له خپلو دندو استعفا ورکړې دي. او د افغانستان او روسیې چارواکي د هغو عملیاتو په اړه زده او ناقص خبرې کوي چې په بدخشان کې پکې په زرګونو کیلوګرامه مقدره مواد نیول شوي او شپږ لابراتوارې هم له منځه تللي. دا مسلې څېړو که وختونو ریپورټونه هم درته وړاندې کوو. دوستانو دا د ازادۍ راډیو ده. ایساف ځواکونه وایي چې په نهو میاشتو کې د بهرنیو ځواکونو لخوا په ملکي تلفاتو کې په سلو کې 350 کموالی راغلی. د ایساف ځواکونو د عملیاتو د څانګې مرستیال د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی هڅه کوي څو په افغانستان کې د دوی لخوا ملکي تلفات صفر ته راټیټ شي. نسیم شفق له نور تفصیل سره.
ایساف لا هم په افغانستان کې د ملکی تلفاتو اندازه زیاته بولی او وایي چې د روان میلادي کال پیل نه تر اوسه یوازې د بهرنۍ ځواکونو لخوا 202 تنه ملکی وګړو ته تلفات اوختی دي. د ایساف ځواکونو د عملیاتي څانګې مسؤل جنرال راجر نوبل د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې په افغانستان کې د 2% ملکی تلفاتو مسؤل بهرني ځواکونه دي، خو د اندازه په تیرو نهو میاشتو کې په سلو کې 350 کم شوې ده. جنرال نوبل سرګنده کړه ایساف ځواکونه هڅه کوي چې په افغانستان کې ملکی تلفات ډیر کم او د دوی لخوا حتی صفر ته راټیټ شي.
426 افغان
سیویلین کډ دایوی د تیر میلادي کال په نهم میاشتو کې د ایساف ځواکونو لخوا 426 ملکی وګړو ته تلفات اوختی وو او د وسلوالو مخالفانو لخوا 2594 تنو ته. په روان میلادي کال کې په همدې موده کې د ایساف ځواکونو لخوا 202 او د وسلوالو مخالفانو لخوا 2409 تنو ملکی کسانو ته تلفات اوختی دي. د ایساف د عملیاتي څانګې مسؤل وویل چې په افغانستان کې د وسلوالو مخالفانو لخوا هر ورځ 3 یا 5 پیښې کیږي چې تر ډیره قربانیان ملکی وګړي دي. د په افغانستان کې د 1.5% ملکی تلفاتو مسؤل وسلوال مخالفان وبلل او سرګنده کړه چې دا تلفات تر ډیره د سړک غاړې د هغو ماینونو په چاودنه کې اوړي چې د په خبره وسلوال مخالفان خښوي. جنرال راجر نوبل وویل چې دوی خپل پام د هغو وسلوالو مخالفانو ځپلو ته اړولی چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د سړک پر غاړه ماینونه خښوي. دی وایي په یاد ولرئ چې د ملکی خلکو د وژنې اصلي علت چاودیدونکي مواد دي او د افغان او نړیوالو ځواکونو د عملیاتو تمرکز هم هغه وسلوال مخالفان دي چې دا چاودیدونکي مواد برابر او یا هم د دې ډول حملو پلان جوړوي. د بهرنیو ځواکونو لخوا ملکی تلفات په تیرو کلونو کې یو لوی ستونزه وه او له دې امله د دې هیواد خلکو او حکومت جدي غبرګونونه هم ښودلي وو. ایساف ځواکونه وایي چې د دوی لخوا په ملکی تلفاتو کې ځکه کموالی راغلی چې خپلو سرتیرو ته یې د ملکي خلکو د خوندي کولو په برخه کې د روزنې ورکول زیات کړي او له وسلوالو مخالفانو سره په نښتو کې هم دوی د پخوا په پرتله عامو خلکو ته ډیره پاملرنه کوي. څه موده د مخه د ملګرو ملتونو د سازمان په یو راپور کې د ملکي تلفاتو په اړه وویل شول چې د 2012 میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې په افغانستان کې 3090 تنو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وختي. په دې راپور کې په افغانستان کې د ډیرو ملکي تلفاتو مسؤول وسلوال مخالفان بلل شوي وو، خو وسلوال طالبان سره له دې چې د ایساف ځواکونو د دې چارواکي د تازه سرګندونو په اړه لا تر اوسه سند ویلي، خو د ملګرو ملتونو هغه راپور یې رد او هغه یې له واقعیت څخه لرې بللی و.
دوستانو زموږ غږ لازده ای راډیو ناوری و موریدل چې ایساف ځواکونه وایي په تیرو نهو میاشتو کې د بهرنیو ځواکونو لخوا په ملکي تلفاتو کې په سلو کې 350 کموالی راغلی دی. په انټرنیټ کې د اسلام پر ضد د یو ویډیو فلم له خپرېدو وروسته افغان حکومت یوټیوب انټرنیټ پاڼه بنده کړې ده او همداراز په هیواد کې د احتمالي تشدد له ویرې خلک کرامه اعتراض بللي. بل خو د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي استازي مرستیال ویلي چې امریکا په خپلو مسلمانو اتباعو ویاړي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د راپورونو له مخې ولسمشر حامد کرزی تیره ورځ له ولسمشر باراک اوباما سره په ټلیفوني تماس کې د اسلام پر ضد د دې فلم او اسلامی ارزښتونو ته د سپکاوی پر موضوع خبرې کړې او همدارس په لیبیا کې د امریکا د سفیر او د هغه د دریو همکارانو د وژل کېدو له کبله نو موړی ته خپل خوشینی څرګنده کړې ده. همدارس ویل شوی چې خغلی کرزی ناروې ته خپل رسمي سفر ځنډ ولای دی. په پام کې و چې افغان ولسمشر باید د چهارشنبه په ورځ ناروې ته ځي، خو د ناروې د بهرنیو چارو وزارت راپور ورکړی چې ولسمشر کرزی د ناروې حکومت ته ویلي چې په داسې یو حالت کې دی غواړي په خپل کور کې پاتې شي. د راپورونو له مخې د افغانستان حکومت د خپلو اقداماتو په لړ کې پر یوټیوب انټرنیټ پاڼه بندیز لګولی څو دا فلم په افغانستان کې څوک ونه شي لیدلی. رویټر خبری اژانس د یو جګپوړي دولتي مقام له قوله چې د خپل هویت له خودلو یې ډډه کړې راپور ورکړی چې وایي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د هیواد د انټرنیټي خدماتو وړاندې کوونکو ټولو شرکتونو ته ویلي دي چې یوټیوب پاڼه بنده کړي. د یو بل خبر له مخې یو جګپوړي امریکایي مقام بلخ ولایت ته د سفر په ترڅ کې ویلي دي چې امریکا د اسلام او مسلمانانو پر ضد نه ده. د افغانستان او پاکستان لپاره د سپینې ماڼۍ د ځانګړي استازي مرستیال هوګو لیورنز د بلخ له والي سره په کتنه کې وویل متحد ایالات او د امریکا خلک د مسلمانانو دین ته ډیر زیات درناوی لري. موږ په امریکا کې میلیونونه مسلمانان لرو او موږ پر خپلو د مسلمانانو هیوادوالو ویاړو. د امریکا د مسلمانانو ټولنې امریکا په یو ستر هیواد بدل کړی، خو په اوسنی حالت کې آرامي ډیره مهمه ده او د خدای په نوم تشدد په هیڅ صورت سمکار نه دی.
و موردل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د حکومت ځنګړي استازي د ځنګړي استازي مرستیال ویل دي چې دوی په امریکا کې ګنشمیر مسلمانان لري او د امریکا حکومت اسلام ته درناوی کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم په هغه فلم کې د امریکا د حکومت لاس لرل رد کړی چې ویل کېږي اسلام ته پکې سپکاوی شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د دې فلم جوړول غندلی او ویل دي د دې کار د عملانو هدف د یو ستر دین بدنامول او د کرکې پارول دي. احمد تکل په یو بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پرون وویل چې حکومت یې د دې لانجمن ویډیوي فلم په جوړولو او په انټرنیټ کې د هغه په خپرولو کې هیڅ ونډه نه لري. میرمن کلینټن وویل چې د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په اړه دا فلم بوګنوونکی او د غندنې وړ دی او زیاته یې کړه داسې ښکاري چې د دې کار د عملانو ډیر ناوړه هدف د یو ستر دین بدنامول او د کرکې پارول و. میرمن کلنټن دا یادونه وکړه چې دې ویډیوي فلم ته په تشدد سره ځواب ویل هم هیڅ راز توجه نه لري.
It is especially wrong for violence to be directed against diplomatic
دا وایي په خاص ډول دا یو ناسم کار دی چې د ډیپلوماتیکو ماموریتونو پر ضد تشدد ته لمن ووهل شي. دا هغه ځای دی چې اصلي هدف یې سوله او په ټوله نړۍ او کلتورونو کې د تفاهم رامنځته کول دي. حکومتونه موظف دي چې د دې ځایونو او خلکو ساتنه وکړي. د میرمن کلینټن لدې وینا وروسته هم په یمن، مصر، لیبیا، سودان، تونس او ایران کې اعتراضي مظاهرې وشوې. د مظاهرو تر ټولو لوی قرباني د سه شنبه پورز په لیبیا کې هغه محل وخیسته چې په دې هیواد کې د امریکا سفیر کریستوفر ستيفانز او د سفارت درې کارکونکي ناوخته په بنغازي ښار کې ووژل شول.
وسمیو اربیا پاموکړی د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سرټکو ته په انټرنیټ کې د اسلام پر ضد د یو ډی فلم لخبریدو وروسته افغان حکومت یوټیوب انټرنیټ پاڼه بند کړې چې دا فلم په افغانستان کې څوک نشي لیدلی. د برتانیې د دفاع وزیر فلیپ هاموند وایي له افغانستان څخه له وخت څخه د مخه د یو شمیر برتانوي سرتیرو په وتلو غور کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون د غلنجمن ویډیو فلم په جوړولو او خپرولو کې د خپل هیواد لاس لرل رد کړل چې د نړۍ د مسلمانانو غوسه راپارولې او اسلام ته پکې سپکاوی شوی. د روسیې ولسمشر په منځني ختیځ کې د روان حالت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي د روسیې ویره لري چې د منځني ختیځ سیمه د ګډوډې خواته ولاړ نه شي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ استازي لخدر ابراهیمی د خپل دندې له منلو وروسته پرون سوریې ته د خپل لومړي سفر په ترڅ کې دمشق ته ورسید. او د اټومي انرژي نړیوالې ادارې پرون هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې ایران د خپل اټومي پروګرام په برخه کې د نه همکارۍ په خاطر ملامت کړي. دوستانو خبرونه ملاحظه رادیو نو اوریدل وسم دا چې لویدیځ ورسپانې د افغانستان په اړه څوي احمد شیبر ورته کتنه کړي.
فارن پالیسی خبرونه په افغانستان کې د ولسی پاتون مسله څېړلې ده. دغه خبرونه لیکي پاتون بیلابیل مفاهیم لري. په لومړي شبکې د سوریه د پوجانو پرځت د دې هیواد د خلکو پاتون د چاستر ګوته درې شي. په عراق کې د نهضت پونم پروګرام شای چاته وریاد شي او بیا هم د لیبیا کورنۍ جګړې تر سترګو شي. د فارن پالیسی په وینا په افغانستان کې بیا پاتون د بیلابیلو ډلو ټپلو لخوا د طالبانو پرځت پیل شوی دی او د افغانستان په مختلفو برخو کې په زیاتې دوه دی. د خبرونه په باور د دې پاتون کونکو ترمنځ اړیکه هم نشته. تیر اوړی د دې لپاره چې طالبانو په غزنی کې شونځي وټړل پاتون پیل شو. په نورستان کې د موسیقي د ممانعت لپاره خلک پاتېدل. په پکتیکا، لغمان او نورو سیمو کې بیا د خلکو د سرونو د پرې کېدو لامل ولست طالبانو پر ضد پاتون تراودنګل. خو فرنګ پالیسی پښتنه کوي اصلي علت څه دی چې افغانان دا ډول پاتون کوي؟ دا کار د زور او بندیزونو په وړاندې عکس العمل دی چې د وی کورنۍ د کار او وایدو مخه نیسي. خبرونه نوري پښتني هم لري لیکي دا ګامونه د تعلیم او تحصیل د مخنیوي پر ضد اخیستل کیږي. فارن پالیسی بیا د پاسون کونکو په اړه پښتنه کوي. دوی چې کله پاسون پیلوي وسلې ملاتړې او خوندي ځای لري کنه دوی خپل د بل ملاتړ ته محتاج دي. فارن پالیسی خبرونه په یو بل مطلب کې د پښتنو ته د جواب موندلو هڅه کوي. دا خبرونه لیکي دا څرګند ده چې ولې خلک په دې زور او قاطی دریځ د طالبانو پر ضد پاتون کوي. د خبرونه په باور شای له افغانستان د بهرنیو محاربو ځواکونو د وټلو په درشل کې د طالبانو خوشتنی ډیر شوی وي، دومره شوی وي چې د خلکو له وسه پوره نه وي. شای دا هم وي چې خلک راویښ شوی وي او پوه شوی وي چې په لند راتلونکو کې به بهرنی ځواکونه له افغانستان ووزي او نور به څوک نه وي چې د دوی دفاع وکړي. نو غوړه ده چې سرلووسه د ځانونو دفاع ته راوړاندې شي. د خبرونه په وینا په هغه سیمو کې چې دا پاسونونه پیل شوې دي او نتیجې ورکړې ده د غزنی په انډر ولسوالۍ کې دي او هلته څوک نه پوهیږي چې اصلا د دې پاسون عمده عامل څه دی. خو فارن پالیسی لیکي چې دا هم څرګنده ده چې د انډر ولسوالۍ په مرکزی سیمو کې ده او ناټو او افغان چارواکو د افغانستان په نورو لوري پرتو سیمو کې د دې پاسونونو د پیاوړي کېدو او ملاتړ لارې نه دي پرانستي. خبرونه زیاتوي کابل باید دی پاسونونو ته چې لا هم ګډوډ دي او منسجم شوي نه دي پاملرنه وکړي. کنډا پاسونونه به مخکې تر دې چې زرغونه شي پوری شو کې وچ شي او په افغانستان کې به یو بل فرصت له لاسه ولاړ شي.
د افغانستان او روسیې چارواکي د هغو عملیاتو په اړه زده نقص خبرې کوي چې په بدخشان کې پکې په زرګونو کیلوګرام مخدره مواد دیول شوي او شپږ لابراتوار هم له منځه تللي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دغه عملیات افغان امنیتي ځواکونو په مستقله توګه کړي. خو انټرفاکس خبرې ایجنس د روسیې د مخدره موادو د کنټرول د ادارې د چارواکو له قوله ویلي چې دغه عملیات د دوی د استخباراتي معلوماتو په مرسته افغان او امریکایي ځواکونو کړي. محمد وایي سمیم له کابل تفصیل راکړي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د مخدره موادو سره د مبارزې پولیس وایي چې په بدخشان ولایت کې په ازمیختي ډول یو لړ ستر او مستقل هوایی عملیات کړی دي. د دغه وزارت د مخدره موادو سره د مبارزې د عملیاتو عمومي رئیس عبدالخلیل بختیار د پنج شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې په دغه عملیاتو کې شاوخوا 15,580 کیلوګرامه بیلابیل ډول مخدره مواد ترلاسه کړي دي. د ښاغلي بختیار په وینا دغه عملیات درې ورځې مخکې ترسره شوي دي.
د کورنۍ چارو وزارت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې معینیت کشفي او استخباراتي برخو په هلوځلو توانېدلي څو د بدخشان ولایت په کشم ولسوالۍ کې یو لړ مستقل عملیات ترسره کړي چې په پایله کې ډېر ژر شپږ لابراتوارونه له منځه وړل شول چې موږ ډېرې ښې لاسته راوړنې لرلې.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د کوم هېواد نوم وانخیست، خو دا یې تایید کړه چې د سیمې استخباراتو هم پکې ورسره مرسته کړې وه. که څه هم د افغانستان حکومت ادعا کړي چې دا مستقل عملیات و، خو روسی چارواکو ویلي چې دغه عملیات د افغان متحده ایالاتو او روسیې د مخدره موادو ادارو لخوا په ګډه ترسره شوي. په راپور کې راغلي چې په دغو عملیاتو کې د روسیې له استخباراتي معلوماتو ګټه اخیستل شوې. په ورته وخت کې ښاغلی بختیار وایي د تېرې یوې میاشتې په لړ کې د هېواد له بېلابېلو سیمو څخه د مخدره موادو 138 قاچاق وړونکي هم نیولي دي. بیا هم ښاغلی بختیار وایي
د سنبلې میاشتې په لړ کې موږ ډېر ښه عملیات درلودل چې ګټورې پایلې ترلاسه شوې. په ټولیزه توګه 12 ټنه بېلابېل ډول مخدره مواد نیول شوي. په دې اړه چې کوم مضنونین هم نیول شوي، شمېر یې نږدې 130 تنو ته رسیږي.
د راپورونو له مخې د وسلوالو طالبانو د عایداتو یوه برخه په افغانستان کې د مخدره موادو د کښت او قاچاق له لارې ترلاسه کیږي. د ملګرو ملتونو سازمان په یوه تازه راپور کې راغلي چې تیر کال وسلوالو طالبانو د عشر ټولولو او مخدره موادو د قاچاق له لارې 400 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
دا ولسی جرګي غړي وایي د ملي امنیت ریاست او درې وزارتونو ته کاندیدو کسانو په ولسی جرګي کې د باور رایه ترلاسه کولو لپاره کمپاینونه پیل کړي. د دغو کمپاینونو د څرنګوالي په اړه بیلابېلې خبرې کیږي. ځینې وکیلان پرته له دې چې د چا نوم واخلي دا ادعا کوي چې ولسی جرګي یو شمېر غړي د رایې په بدل کې د امتیازاتو غوښتنه هم کوي. خو د ولسی جرګي منشي فرهاد اعظمي ازادۍ راډیو ته وویل دا مسله نه تاییدولی شي او نه هم ردولی شي. په دې اړه پام وکړئ. له کابله د زبیر شمن رپورټ ته.
په داس حال کې چې ټاکل شوی ولسی جرګه د شنبې پورز د ملي امنیت ریاست او درې وزارتونو ته د کاندیدو کسانو لپاره د رای صندوقونه کېږدي، ځینې وکیلان وایي د کاندیدو کسانو لخوا د باور رایه د ترلاسه کولو لپاره کمپاینونه زور اخیستی دی. د ولسی جرګې یو غړي آرین یون د پنجشنبې پورز ازادي راډیو ته وویل کمپاین د کاندیدو کسانو یو قانوني حق دی چې له بېلابېلو لارو پیل شوی دی.
حکومت په چوکاټ کې هم دوی لپاره کمپاینونه روان دي او دوی خپله شخصي هم کمپاینونه شروع کړي. او ګورو موږ تعقد هر ځون وکیلان ځون پر ځون وکیلان هم مثلا یو ځون وکیلان یو دفعه یو ذکر راټولېږي او بیا وظیفه باندې غواړي او انفرادي هم بعضې وکیل سمان دي چې مثلا یو څه وزیران همدغه څلور کسه راغواړي او کمپاین ورته کوي او یو چې دمامي ګروپونه هم دي چې دوی هم دغه وظیفه باندې نږدې نه راغواړي او دوی لپاره کمپاین کوي.
تاکل شوی د شنبه پورز پولیسی جرګی کې د دفاع، کورونو چارو او قبایلو قومونو چارو وزارتونو او د ملي امنیت عمومي ریاست ته کاندیدو کسانو ته په ترتیب سره هر یو جنرال بسم الله محمدی، جنرال مجتبی پتنګ، عزیز الله دین محمد او اسد الله خالد د رای صندوقونه کې خدل شي. اغلی یون ادا کوي په خوا پولیسی جرګی کې ډیر داسې شوی چې کاندیدو وزیرانو د باور رای د اخیستلو لپاره ځینو وکیلانو ته ډالر او موټر په رشوت کې ورکړي وي. غیول دا چې اوس به داسې هم کیږي په دې اړه کره شواهد نه لري. خو د ولسی جرګې یو بل غړی عبدالرحیم ایوبی ازادي راډیو ته وویل اوس هم دارنګ هڅې پیل شوې دي.
په ډېر کم تعداد اشخاص ولسی جرګه بدنامه کړې او رسوا کړې ده. متاسفانه چې داسې اشارې شته او داسې لیدنه شوې دي چې د بعضې کاندید وزیر صاحبانو لخوا و بعضې وکیل صاحبانو ته امتیازات د پیسو په شکل، د موټرانو په شکل، په مختلفو شکلونو باندې امتیازات ورکول کېږي.
د ولسی جرګې دویم منشي فرهاد اعظمي وایي دا مسله چې ګینې یو شمېر وکیلانو ته پیسې ورکول کېږي نه تاییدولی شي او نه هم ردولی. ښاغلي اعظمي وویل د دوی پارلماني ډله هم د کمپاین لپاره د یو کاندید لخوا ډوډۍ ته دعوت شوې وه خو دوی رد کړې.
یک
ضیافت کې دی وی یو ځلې مونږ ته ډوډۍ شی و هغه مراد کړه، خو چې کله مونږ خپل پارلماني ګروپ ته دغه کاندید وزیران راوختل له هغوی مو بخنه وختل او ورته مو ویل چې ستاسو دوستانو مونږ ته د کمپاین لپاره ډوډۍ کړې و، خو مونږ د هغې پرېکړې مخې چې په خوا مو په خپل ګروپ کې کړې و په هغې کې برخه وانه خیستله. ښاغلی عظیمی وویل د رسالت پارلماني ډلې څلور واړه کاندیدان خپلې یوې غونډې ته وربللي وو او خپلې قانوني غوښتنې ورسره مطرح کړي دي.
خبری مجله اوری
دوستانو تاسو موږ غږ لازادې رادیو نوري د غزنی ولایت د پونې ریاست څو تن مدیرانو د دوی پوینا د رئیس ته بې کفایتۍ په اعتراض کې خپل دندو استعفا ورکړې دي. په دوی کې د بشري سرچینو استخدام او رتبو مدیران هم شامل دي. په دې اړه مو کې لسیمې د سید شاه سقیم رپورت.
د غزنی د پوهنې پر ریاست کې لډیر مدیر رئیس د رئیس او مدیرانو ترمنځ را پیدا شوی پر لپسې ستونزې او ناندری د دې لامل شوې چې اوس د دغه ریاست څو تنو مهمو مدیرانو له خپلو دندو استعفا ورکړې دي. په هغو مدیرانو کې چې له خپلو دندو لاس په سر شوي دي د بشري سرچینو استخدام او رتبو مدیران هم شامل دي. دوی د پوهنې اوسنی رئیس بې کفایته بولي او تور لګوي چې تر یوې اندازې په اداري فساد کې هم ښکېل دی. د دغه ریاست یو تن کارکوونکی چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي چې رئیس د مراجعینو پر مخ خپلې دروازې تړلې وې او له خلکو سره به یې خپل کارکوونکي په جنجال اچولي وو. دی وایي مدیران اخر مجبوره شول چې د رئیس د بې کفایتۍ او ورپېښو ستونزو له امله خپلې دندې پرېږدي.
د غزنی د پوهنې ریاست د بشري سرچینو مدیر او د استخدام مدیر او د رتبو مدیر استعفا کړې ده. علت یې دا و چې ریاست مقام دینا توجهی به توجهی لعمل و سیطه استفاده هرچا مراجعین و مقرری و رئیس معطل کری و مراجعین و جواب نوی مراجعین را توکر پا مدیران و بنده و مسئلیت پا مدیران و راش اولان و خلده سی مقرری و خپل شخص رئیس معطل کری و بنا مدیران وعده را دیتا سو سی
د غزنی د پوهنې ریاست یو بل کارکوونکی وکیل خان بیا وایي چې د پوهنې رئیس به تمام ورځ په ځان پسې د دفتر دروازه تړلې وه او دوی ته به یې لا هم اجازه نه ورکوله چې د کومې ستونزې د ختمولو دپاره دننه ورشي. دی وایي د ریاست ټول کارکوونکي به په لږ وخت کې له خپلو دندو استعفا ورکړي.
پیر خلک وای چې موږ هم نور ریاست نه نه راځو. دا ایته ځان چې بند کړی ټول ورځ دروازه بند یې مراجعین کته پورته کیږي چې لاندې راځیم کلداري کوي چې پورته کیږي کلداري کوي. ورنه اوس چې یو ځو ځان چې دروازه بند کړی چې ورته موږ خپل د ریاست کارمندان یو څو وای ورته د سکرتر چې اجازه واخلي. سکرتر وای وای موږ ته د سپلار نه راځي ما ته څو کار راځي چې څه شي ما امر نه کوي. کړی
هڅه مو وکړه تر څو په دې اړه د غزنی د پوهنې د رئیس احسان الله ناشر نظر هم واخلو، خو په بیا هڅو سربیره هم ونتوانېدو چې ورسره اړیکه ټینګه کړو. د غزنی له پوهنې ریاست څخه له ډېره وخته د ګډوډۍ اوازې راتلې. دغه ریاست د روان لمریز کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې د تشو پوسټونو دپاره له ښوونکو څخه څلور ځلې ازموینې اخیستې، خو تر اوسه پورې لا هم کوم ښوونکی په دنده نه دی ګمارل شوی. په دې سربیره په غزنی کې څو میاشتې وړاندې د امن سیمو د زده کوونکو دپاره یو لیلیه هم منظوره شوې وه چې له هغې ورځې یې بیا تر اوسه پورې چا نوم نه دی اورېدلی.
دوستانو مو اوریدل چې د غزنی د پوهنې په ریاست کې یو شمیر چارواکو په رئیس د اعتراضونو له کبله استعفا کړي دي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي په روانه اونۍ کې د دولت درې څلوېښت وسلوال مخالفین وژل شوي او ځینې ژوندي نیول شوي دي. صادق رښتینی نور تفصیل راکوي.
چارواکي وایي چې دغه کسان یې په کندهار ښار او ولسوالیو کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې وژلي، ټپیان کړي او نیولي دي. د کندهار د امنیت امیر رحمت الله طرفي نن تر غرمې مخکې په یوې خبري غونډې کې خبریالانو ته وویل چې په روانه اونۍ کې پولیسو نونس وسلوال مخالفین وژلي، درې تنه یې ټپیان کړي او یو ویشت تنه نور یې ژوندي نیولي دي.
د تېرې اونۍ په ترڅ کې پنځه ګډ عملیات مو کړي دي او اووه مستقلانه عملیات مو کړي دي. درې سوه لس کمینونه مو نیولي دي او دوه سوه څلور نوي غزمې مو کړي دي. د دې په نتیجه کې لاندې د نونس نفره دښمن د منځه تللی دي، رسوي دي، او یو ویشت نفره مو ژوندي نیولي دي. درې نفره دښمن زخمي سوي دي. پنځوس کې مینونه کشف او خنثی سوي دي. درویشت کیلو چاری دن کی تو کی دی دا نور سی ودی او یوارا دا سوزکی موټر سره دا یو ځای ورته وسوی دی دغه موال
بلخوا د کندهار د ملي امنیتی اداره وای چی پر امنی کمانډان جنرال عبدالرزاق باندې د ورستی عملی تر هم نیول سوی دی د ملي امنیت رئیس تورن محمد عیسی 13 ورځ د ولایت په امنیتی غونډه کې د نیول سوی کس په اړه ډیر معلومات ورنکړه خو زیاته کړه چې د نیول سوی کس څخه تحقیقات روان دي د دولت وسلوالو مخالفینو تر اوسه د چارواکو د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي
دوستانو دا نیم ساعت خبري مجله